دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې عالي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي لک کارا لري کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې شاغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامی د شاغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر هغه اقدام او هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې ده تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شاغلی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لس ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. نوموړی افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې د بریت نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي.
دوی
زموږ لمړنۍ چیرنې شي چې چاډیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوی، 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیل برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریټونه شوي دي. بل خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیر شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تیر شپه د یو لسیو ورځې په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند د محمد اغه ولسوالۍ په سفیسن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، نامعلومه کسانو لخوا یاد محفل کې مخکې مایند په ځای شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد مایند پرې چارڅه کړی ده. عملی څلور تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز 2 تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. شاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، فقطانا نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دیوی هو محاصره ماته سوی ده. لنیک مرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دښمن شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کمانډو ځواکونو پر رسېدو سره دښمن وتښتید او لیرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یو ملي پروسه ده وڅنډوي او وی ګواښي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصویبی عملیات دوام لري. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه یوات کې د شوزو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښه فعاله تر نه ساته توقيف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول شو. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو خبرګونونه راو پارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشی کړي خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. ګلالی اسماعیل د توقيف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسیدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکوته لکه عربي متحده امارات، عمان، دبي او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملزاده رادیو نو اوریدل، فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سموک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. ولسمشر معنی وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندي ورته شته. د حکومت د اپوزیسون د یوې ډلې له مشر انورالحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کار لرې کړی دی. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم بهر وي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. ارګوایی زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشر مانی څخه په دې اړه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ پارک کې له زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به د دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغه چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده. پخټه افغان زلمی خلیلزاد تیر میلادی میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلې دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلې دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړي، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو تر څنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، د رغي په د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاغه فارمول باندې د سورې د کابل پروسې په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وو چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالاتو ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څه مرحلې ته رسیدلې چې په د افغانستان په سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوه اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
د افغانستان د سولې خبرې ډیر وخت کېدلې چې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او د هغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې حتمن ډېر ورته مهمه دی چې په دې هغه کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي او خپل دای خلیزاد صاحب هم توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شده یا یا نتیجه دی شده اوکایگی خب لکت تا لکت خوشبینه ایما اما غط موانی هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبینی هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ما ته زیاتره د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او د افغانستان مشکل موږ وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که د هغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونه نیول شي یعنې قرشکني کولی شي، باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي قرشکني کولی شي.
بله حدیث، که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیونو هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړه او ملاتړ یې وکړ، فکر کوئ چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک د سولې غواړي، په شمول د سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط هم څه ډېر غوسیږي، غیر معقول څه ده غوسیږي. وګورو نو چې طرف مقابل خو څه پیشنهادات په دې باندې کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، حدیث، په پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوئ چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلیدونکی دی؟
امید دی، امید دی چې هغه بدل شي، او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق اهدی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه. ورسته رپورټ دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره ملګري، خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دغه کوم مسله غیر مسؤول هغه زورواکي چې هغوی قانون په ځان نه مني، قانون تطبیقي د قانون نه سرغړونه کوي، او غیر مسله مسؤول کسان دي او افراد لري چې چیرې حکومت دوی په مقابل کې دغسې جدي برخورد ونه کړي، دوی دې په یاد لري چې دغه وړ وړ د وړوکي وړکې کتلې بالاخره په یو غټ کتله تبدیلیږي، او هم دا ولس لپاره به ډېر جدي چالش پوسي
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه، او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازه نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونی ولولوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونې زورګویې د قانون غیر قانوني تجارت د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي و چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیولو لپاره عملیات وکړل. چې د دواړو خواو ترمنځ تر نختی وروسته امنیتی ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس صاحب جمهور چې دا خبره کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورنکړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ورکړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار اوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه ده او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دي د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې منابع طبیعي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو شوی تړونونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول، چې یو لړ غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
مونږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثر ګټه اخیستل دي او په دې برخه کې یو ریفار اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت یو قاضی له کار لري کړی. دا قاضی د پاکستان استخباراتي اداره د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه. قاضی شوکت صدیقی د پلازمین اسلام آباد له ویالي محکمې څخه تیره شپه د ولسمشر د یو فرمان په اساس له دندې لرې کړی شو. سالم احمد صالح په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه له دندې لرې کړی دی. علي قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلاسوهنې تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولې دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه ښوولي وه. صدیقي ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. لرې کړی سوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورټ وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې دا د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار اخلي. دا چې څنګه د سالم محمد صالح په بل رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خبره کړي وایي له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل پتیر هیوادونه تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخ پور سوي نه دي دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پانی اوربند نشنول کیږي چې په غلط ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزادې ساحې یادې کړې چې د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ورباندې نښلول سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلي یا هم د چلمونو په څکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته دیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اوس هم یو اربیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. تر دې وړاندې وال ستریټ جرنال د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل لس ورځنی سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو له استازو سره لیدل دي. کته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یوه اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خبره شوې ده تایید شوی دی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه وژلې دي. د تخار د والي ویاند احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره ویل چې دا بریت د نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. د خپله روغه ده، خو دوه دېرش تنه په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوې چاودنه سوې ده چې په ترڅ کې څلور تنه وژل سوي دي او نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هېواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. نوموړی په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په وی پانا زادی رډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنې چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاند څنګ درته وړاندې کو په مخکې څو سپورتي خبرونو ته ناجیه صافه دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې چې نن د سپین غر بازان او موج های امول وبدلی سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغو لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میوند اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغې لوبي په پای کې رؤوف قادری د لوبي غوړ لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیک سیالۍ تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روانې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورټي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ازموینې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل شوې وي چې تیر ماښام پای ته ورسېدي. نوموړي ویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کارپور روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پاراولمپیک د وزن اوچتو په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پاراولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرام وزن پورته کړ او په وروستۍ مرحله کې 295 کیلوګرام وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایرانی لوبغاړی دی چې د 238 کیلوګرام وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ په اندونیزیا کې روانې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلی لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملما دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ شپ چې وخت مورا که پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیرې زیاتې موجودې وي.